د مخام شپک بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخله دي چې دی خبرونه دی مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات خبرونه کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورستر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنټ دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړی په دې راپور کې په تېره د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د مخکینی راپور وروسته په دې هیواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچا اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 50مه غونډه چې د فبروري په 24مه پیل شوې د اپریل تر څلورمه به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تېره شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بېرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لاره بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تګ تاکته ټول مهم اواصلی لار غنل کیږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې دی وری دول کبل په موقتی ډول بندیږي. پرون هم د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت باران وریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 5 کلونو کم عمره 6 میلیونو 3 لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه کمپاین داسې مهال له عملي کېږي چې تېره اونۍ په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نننۍ غونډه کې به د اوکراین په اړه هیڅ ډول بحث ونه شي. د جنوبي کوریا استخباراتي ادارې ویلي شمالي کوریا روسیې ته نور پوځي سرتیري هم استولي. دغه ادارې نن پنجشنبه ویلي دغه پوځیانو یو شمېر له اوکراین سره پر پوله کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي. د جنوبي کوریا وای ټی این تلویزیون د خپل هیواد د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې روسیې ته د تازه دمه استول شوو کوریایي پوځیانو شمیر نه دی څرګند. تر دې وړاندې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلي و چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 12000 سرتیرو روسیې ته لیږلي و چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپینز ټرافي یا اتلانو جام لوب په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوب د باران له امله لغوه شو. پاکستان او بنگلاديش دواړو خپلې دوه لومړنۍ لوبې بایللې. خو د نننۍ لوبې په لغوه کېدو سره دواړو ټیمونو یو نمرې ترلاسه کړې. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهمه لوبه له انګلستان څخه وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار نوښت اعلان کړی چې په افغانستان کې د سیمې په سیمې پولیو واکسین کمپاین پلي کول د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې د واکسین له ترلاسه کولو محروم شوي دي. د واکسینو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په محلونو او جماعتونو کې ترسره کیږي. اغیز به اتسوی
نو کور کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو لمزولو د پروګرام لپاره داسې یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېری ماشومان واکسینولی شي.
په دې اړه مو د پولیو د واکسین د یو کمپاین له مخکېني چارواکو سره مرکه کړې. د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پرتو ولسونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړو له زیاتوالي او نښتو له زیاتوالي سره دوی ته هم ستونزې را پورته شوې دي.
درو بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته ځېدلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې شمالي کوریا نور سرتیری روسیې ته استولې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا جمعه د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور په ځینو برخو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب خوځل شوی، البته لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او په دې هیواد کې بشري وضعیت ورسره خراب شوی دی. یو شمیر مېرمنې وایي چې هغه بندیزونه یا محدودیتونه چې پر دوی په مختلفو برخو کې لګول شوی باید لرې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 26مه خپور شوی د 2023 کال د اگست له لومړۍ د دسمبر تر 1 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترینه بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند یې ورتریخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بیخي رښتیا ده چې دوی له لوانی ستونزو سره مخ کړی دي، حتی تر دې چې ډیره خوندې دي ته مجبور شوي چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت د خوندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمنځه یوسي، دوی خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته ستونزې لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را مخ
دلته پر خصوص ژوندم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه او روخه ځوانونه ورځ تر بلې نه هلي کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خصوص ژوندونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې، آنلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او آن په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکو یې طالبانو ترسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوی خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سره نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي. افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړی کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللی دي. له همدې امله د 2014 کال په اګست کې دغه هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بېلابېل نور بشري اړخونه لکه روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پېښو له امله زیانونه هم څېړل شوي دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. د روغتیا د وزارت په وینا په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیونو زیات ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي و. د دغه کمپاین د پیلېدو په ترڅ کې د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال ابتکار په نوښت یو بنسټ ویلي چې دا چې د پولیو واکسین په افغانستان کمپاین البته په افغانستان کې کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې په محلونو کې تطبیقیږي. په دې سره د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د پولیو له واکسین نه بهر پاتې کیږي. نور هلې په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین د څلور ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار یعنی نوښت وایي چې له کور په کور سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلولو سره له واکسینا د پاتې ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې سازمان تخنیکي مشورتي ډلې چې په سویس کې میشته ده، د فبروري په 26 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د خلکو کورنۍ بې ځایه کېدل په ځانګړي ډول له جنوبي ولایتونو څخه پاکستان ته کډوالي، عملیاتي دیتونه او د ټولنې کمه همکاري د دې بهیر پر وړاندې ننګونې دي. راپور کې ټینګار شوی چې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره په محلي کچه قوي مشري، د ولایتونو په کچه په دوامداره توګه د پروګرامونو تطبیق، د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې مخنیوي، د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د چارواکو، د عامې روغتیا مشرانو، د دینی عالمانو فعاله ګډون او د غشان د واکسین له بهیره د پاتې ماشومانو پیژندنه ډېر مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ او واکسیناتوران چې له کور تر کوره سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلون سره یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مریم ازادي رادیو ته وویل
از همون دو تا وقار سالیم از واکسین ماندن تا بودم شان در مسجد واکسین تورا رفته بودند.
زما دو خوریان له واکسینا پاتې شول. کله چې جمعه ته مو بوتلل واکسیناتوران وختي تللي وو. موږ ډېر اندېښمن یو چې د هغوی روغتیا ته کوم زیان ونه رسېږي. تاسې نه ده چې واکسیناتوران یو یا دوه ساعته په جمعه کې پاتې شي. خلک خبر نه وي دوی ځي. څو سره په سیمه کې برېښنا نه وه. موږ د جمعه له لاوډسپیکر څخه ونه اورېدل. دوی راغلل او لاړل. دا یو جدي ستونزه ده چې حکومت باید ورته پام وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیا هم ورته ستونزې ته اشاره کوي. وایي
دغه د واکسین څخه خو د بل پلان نو واکسین څخه وایي موږ دا که کوم اتل کوي څومره دا واکسین نه وو اجازه نه وکړي که څنګه دې نو دې واکسین پاته موږ دا
په ننګرهار ولایت کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
مخکې کور په کور کې د خوس متاسفانه 60 په 60 اجره په اجره جمعات او جمعات کې شي ځنې وي د ماشومان ناروغ ماشومان میلمانه ماشومان ځنې هغه ماشومان چې بار نوزي اپات کېږي مخکې به بخي مس ماشومان نه پات کېده خوس نو یو نیم ماشوم حتما پات کېږي علم د دبليو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګه د سیتامیل مسؤلین نه چې باید د کور په کور اجازه ورکړل شي چې د څو د مس ماشومان مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د هوت نهمه په افغانستان کې روان کال لپاره د پولیو واکسین د دوهم څلور ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا کمپاین چې په شپاړس ولایتونو کې پیل شوی په پام کې ده چې شاوخوا شپږ اعشاریه درې میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان پکې واکسین سي. د یادونې ده چې د روان زیږدیز کال د پولیو لومړۍ مثبته پیښه په بادغیس ولایت کې ثبت شوې ده، که څه هم د طالبانو حکومت د 2023 کال په اوږدو کې پولیو مثبتې پیښې نه وې تایید کړې. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو د واکسین د تطبیق په څرنګوالي او له دې پروسې د یو شمېر ماشومانو له پاتې کېدو د اندېښنې طالبانو تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پر ځای یې د جومات په جومات او کلی په کلی پروګرام پیل کړ. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې لا هم په بشپړ ډول له منځه نه ده تللی.
به هم د پولیو د واکسین د کمپاین په موضوع کې تمکیږو. سویس میشت د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ ویلي دي دا چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور نه تطبیقیږي او په محلونو جماعتونو کې اوس ان تطبیقیږي. ډیر ری ماشومان له دغه واکسین څخه بهر پات کیږي. دا موضوع مخکې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام له پخواني مشر سید کمال شاه سادات سره سید کمال شاه سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې آیا په رښتیا هم دغه کمپاین د تطبیق په بڼه په هغه بڼه باندې چې اوس په افغانستان کې ان تطبیقیږي په سیمو کې ډیر ماشومان له واکسین بهر پات کیږي؟
بلې، په افغانستان کې کوم تاسو د پولیو کمپاین تطبیق ته وګورو نو کور په کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د مزړولو پروګرام لپاره داسې یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېرې ماشومان واکسینولای شي. خو کله چې دا برنامه له کور په کور نه محل په محل ته یا مسجد ته وخته ده نو په دې کې د ماشومانو د ټولو ماشومانو د واکسینولو پروسه یو څه له خنډ سره مخ کیږي، ځکه په افغانستان کې کوم تاسو افغانستان کلتور ته وګورو په ډېری مواردو کې ښځې له کوره نشي وتای، نارینه په کار پسې تللی وي، نو تر مسجد پورې ښځو ته د ماشومانو راوړل یو څه ستونزمن کار دی.
داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي دي چې د پولیو د کمپاین د تطبیق لپاره هغه څه چې لازمه ده کمپاین نه کیږي، له مخکې باید دغه کمپاین لپاره خلک خبر شي. خو داسې هم ویل کیږي چې اوس چې په جماعتونو کې معمولا دغه د واکسین کمپاین ترسره کیږي آن په همغه کلي کې ډېر خلک هم وایي نه ترې خبرېږي، ولې دغه موضوع ته ډېره توجه نه کیږي؟ کمپاین دغه واکسین د کمپاین البته د خلکو خبرول دغه کمپاین یو اساسي جز دی.
بلې، کله چې د واکسین کمپاین تطبیق کیږي د خلکو خبرتیا ډېره زیاته اړینه ده. که خلک خبر نشي نو دوی به څنګه خپل ماشومان واکسین ته راوړي او یا د ناروغۍ له ضررونو به څنګه خبر شي، د واکسین له ګټو به څنګه خبر شي. د خبرتیا برنامه ډېره زیاته مهمه ده او په افغانستان کې د پولیو د منځه وړلو پروګرام د خلکو د پوهاوي کومه برنامه تر لاس لاندې لري. په دې کې ما په نظر خو جدي بدلونونو ته اړتیا ده. دوی له پخوا نه له تیرو پنځو کلونو نه یوه برنامه راچلوي. په افغانستان کې حالت بدل شوی دی، کمپاینونه له کور په کور نه مسجد په مسجد ته شوي دي. نو د کمپاین د موډلیټي له تغیر سره دوی د پوهاوي ستراتیژي باید بدله شي، له د کمپاین د موډلیټي سره سم ستراتیژي باید دوی جوړه کړي. او په دې برخه کې د پولیو له منځه وړلو مرکز په افغانستان کې او سره د دوی کاري همکاران کاغه یونیسف ته او نړیوال روغتیایي سازمان دی، دوی په ګډه باید ستراتیژي جوړه کړي. او له دې اوسني حالاتو داسې معلومیږي چې دوی ټول هم په خپل منځ کې سلا نه دي، ځکه بیلابیل نظرونه دلته مخته راځي. یونیسف هم نړیوال روغتیایي سازمان یو څه وایي، د پولیو د منځه وړلو پروګرام او عامې روغتیا وزارت بل څه وایي. نو داسې معلومیږي چې هلته همغږي په ښه توګه شتون نه لري.
یوه بله انګیرنه چې ډیره داسې ویل کیږي موجوده ده، هغه دا ده چې کچری ماشوم یو ځل واکسین شي وایي خو کافی ده نو ماشون ماغه ده پولیو په وړاندې واکسین شو هغه یو ځل واکسین کېدای شي چې ماشوم وجود یا هغه د بدني معافیت هغه پورته یوسي
افغانستان کې کوم حالت ہے افغانستان یو د پولیو لپاره یو انډیمک هیواد دی په انډیمک هیواد کې تر څو چې د پولیو وایرس هلته شتون ولري یا په انسانانو کې یا په محیط کې په داسې هیواد کې باید د هر کمپاین په ترڅ کې ماشومان واکسین سي یو کمپاین په هیڅ صورت کفایت نه ورته کوي که څه هم موږ تاسې مطلب هغه تخنیکي لحاظ دا ویل کېږي چې یو ماشوم پنځه ځله واکسین سي کفایت کوي خو په انډیمک هیواد کې نه ورته کوي انډیمک هیواد کې حتی که هلته د وایرس سرکولیشن ادامه لري دوی کچیرې لس ځله هم ماشوم واکسین کړی په منځ کې دوه درې ځله پرېږدي هغه امیونیټي بېرته له منځه ځي او بېرته د ماشوم په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس وي نو په افغانستان رنګه هیواد کې په هر کمپاین کې د ماشومانو واکسینول ډېر زیات مهم دی او په خاص ډول په هغو سیمو کې چېرې سي پولیو ډېرې پېښې شتون لري
د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام پخوانی مسؤول سید کمال شاه سید چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د روان کمپاین د څرنګوالي په اړه خپل نظریات له موږ سره شریکول. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین وروستۍ ورځ وه.
ازادي راډیو ته غوښوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جنوبي کوریا او لویدیز استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسي ته نور سرتیري استولې دي او یو شمېر دغه سرتیري هم د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای په ځای شوي دي. د دوه استول شوو سرتیرو شمېر نه دی معلوم خو لدې مخکې جنوبي کوریا او لویدیزو استخباراتي ادارو تایید کړی و چې شمالي کوریا شاوخوا یو لزر سرتیری تیر کال روسیې ته استولی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سویلي کوریا استخباراتي ادارې د فبروري 28 باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیری روسیې ته استولی چې ډیری یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لیږدول شوې دي. د وای ټي ان ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې د استول شویو سرتیرو کره شمېر لا هم نه دی معلوم. سویلي کوریا او لویدیزو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 سرتیری روسیې ته استول شوي وو څو د کورس په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیری چې تر دې وړاندې د کورس سرحدي سیمې په لومړۍ کرښه کې د روسیې ځواکونو تر څنګ جنګېدل د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو. خو ستاسو ښکاری چې د شمالي کوریا سرتیری بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پریس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د یوې سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیری یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي ویل ځینې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورس ته استول شوي وو د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له مړی کرکی وتلی وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبروري 8 ژمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
له خبرونو ور اخوا
د د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه شکایت کوي چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله اکثره د سیمې اوسیدونکو دې ته اړ کیږي چې کډوالۍ ته مخه کړي. د دواړو لورو ترمنځ په دې وروستیو کې ډیر ځلې نښتې شوې دي. دغه راز په د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر هم د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتې راپورته شوې چې له کبله دغه راز د تورخم او دغه راز ځینې نورې پولې هم تړل شوې دي. د تورخم دروازه ویل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیا هم د مسافرو او بارلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. یو علت دا ښودل شوی چې البته د طالبانو له قوله ویل شوي چارواکو له قوله چې دوی په سیمه کې پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو له کبله دغه لاره پر مخ تړلې ده. د ازادي راډیو خبریال د ډیورند کرښې په اوږدو کې دواړو خواوو ته د پرتو لسونو د دغو ستونزو په باب یو تفصیلي راپور راستولی دی.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسیدونکي چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو او کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او د یادې کرښې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سرک تیرولو چارې پیل کړې، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړې دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډېری وختونه د افغان طالبانو او پاکستاني وسکرو ترمنځ نښتې کېږي او پاکستاني ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستوګ دي کورونه په نخښه کوي چې له همدې ویرې ډېری کورنۍ خپلې مینې پرېښي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوزو ساحو ته خوځېدلي دي. پاکستاني ځواکونو لخوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له ویرې خالی شوې دي. د ننګرهار ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو له امله ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کړکیچن جلا ډېر سخت، موږ ځای کې پخپل خلک را کوشوي دي بارا د کورونو نه لانې بس هغه مخ کې چې راغلي وال ته به را کوشوي دي بس خپل پردي او یار توس کوي.
د دغو جګړو له امله د ډیورند بل غاړې ته د تیرا، تورخم، مومند او باجوړ اوسېدونکي هم ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغو جګړو ته د شک په سترګه ګوري وای یا د نښتې د ځایي اوسېدونکو د زورولو او بې کوره کولو لپاره پیل شوې دي. د مومند ایجنسی قومي مشر ملک زیارتګل مومند وایي
ډرامایي غوندې جنگ دی، دا ګولۍ مولۍ اپلو دی پلو د قبایلو د ځپلو د غولولو د پاره ولي راولي. نو ډېره بد ورځ ده، په قوم باندې او په قبایلو باندې ډېر ظلم روان دی د حد نه زیات، ځکه چې دا کاډ ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولۍ راځه او روزانه دوی ډز ډز کوو. بیا په ډزو کې او په جنگ کې د دوی نه مورچې لګېږي او نه پکې پوځونه لګېږي او نه پکې نور نقصان کېږي او ګولۍ ټولې دې طرف نه چې ګولۍ جلته لګېږي او هغې ځین راځل ته په کلو کې لګېږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورند په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته د سرکونو غځولو پر سر پاکستاني ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کیږي چې پاکستان د همدې پوستو او سرکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. د ځایي اوسېدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لارۍ او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $200 میلیونه تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکاره د ډیورند پر کرښه برخه د سرکونو او پوسټو جوړول پر سر په داس حال کې حالات ترنګلی شوی چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي په نوم د یاد کرخې په اوږدو کې اغزن سیم لګولې، له زرو زیاتې پوستې جوړې کړي او سرکونه ورته غزولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې امنیتي پوستې جوړوي او همدې پوستو ته په وخت د موادو او کومک رسولو لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستان یې مخنیوی کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.